دا مشال راډیو دا ودا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دی. په دې خبرونه کې زپام ساحل درته یو ځل بیا هر کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د خپلو غوښتنو لپاره یوه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی دی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د خبریالۍ اجازه ورکړل شي. او روسي ولسمشر د ترکیې پر مشرانو له ترهګرو سره د همکارۍ تور پورې کړی. مشور خبرونه د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت ته غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون وکړ. په غونډه کې د پختونخوا ولسي تحریک ډاکټر سید عالم مسعود د اقتصادي لار جبهې یا کوریډور فرنټ مشر وټاکل شو. په خیبر پختونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان مشال راډیو ته ویل دوی د چین پاکستان اقتصادي لار پنجاب ته د اړولو غندنه کوي.
صرف یو سڑک نه دی بلکې هغه د ترکه یو جامع پیکیج دی. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم د خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل دوی به د جبهې له لارې د خیبر پختونخوا ولس تحریکوي چې له وفاقي حکومته د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. اسلام آباد په ویا بیا دا تور رد کړی چې ګواکې اقتصادي لار یا د دې پروژې پنجاب ته اړولې دي. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي. دوی دا روښانه نه کړای شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د دوی په خبره دا پیښه هغه مهال وشوه چې تېره ورځ پولیسو په یوه ټاپو کې عملیات کول او د یرغمل شویو لټون یې کاوه. هغه سیمه د چوټو ګینګ په نوم د ډلې مرکز دی چې مشري غلام رسول یا چوټو کوي. پولیس وایي د دې ډلې څلور غړي وژلې دي. دوی زیاتوي دا ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدلې سیمه کې جنایي فعالیتونه کوي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړي چې پکې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امراته استولی دی او پکې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو مشر عارف علوي تیر مازدیګر مشال راډیو ته ویل څو ورځې مخکې په اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روانو چې حکومت یې ژوندۍ خپرونه ودروله.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خپرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خپرونې درول کیږي نو خبریالان بیا دا حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي.
په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف سیاستوال کامل علی آغا هم وایي چې خبریالان باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونه ورکړي. خو زیاتوي چې سپیکر یا سین د سینټ مشر د حق لري چې د غونډو پر وخت پر خبریالانو محدودیت ولګوي. تاسې له مشال راډیو خبرونه اوري. د افغان ولسمشر مرستیال وایاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیسټه وباسي. د واخان مینمپال بیګا د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل حکومت به له امریکا هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د نړیوالو ترهګرو له نوملړه لرې کړي. امریکا په 2013 زیږیز کال کې د نوموړي نوم په یاد لیست کې ور شامل کړی و. د افغانستان سولې عالي شورا د چهارشنبه یا شروع پر ورځ مشال راډیو ته وویل چې له اسلامي حزب سره د روغې موافقې ته نږدې شوي دي. تېره ورځ هم د حکمتیار استازو په کابل کې د سولې عالي شورا له غړو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سختدریزو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ برید جنرال چارلز کلیولند تیره ورځ وویل په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې د دوی د تمرکز زیاتېدو لامل دا دی چې د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو ته د وسلوالو په نښه کولو پراخ واک ورکړل شو. تر جنوري مخکې امریکایي ځواکونه یوازې په خاصو شرایطو کې لکه د خپلو ځواکونو ساتنې پر وخت د اسلامي دولت یا داعش پر وسلوالو بریدونه کولی شول. کلیولند وویل دې بمباریو په افغانستان کې د داعش وړتیا یا ظرفیت کم کړی دی. ده زیاته کړه چې تر 80% پورې بریدونه په ننګرهار ولایت کې شوي چې پکې داعش خپل پیاوړی مرکز جوړ کړی دی. روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنی جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیې پر مشرانو تور پورې کړی چې د ترهګرو ضد جنګېدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. د زیاته کړه چې ترکیه خپل ملګری هیواد بولي خو له ځینو سیاستوالانو سره ستونزې لري ځکه چې کړه وړه یې مناسب نه دي. د مسکو او انقره ترمنځ تر هغې وروسته اړیکې زخت خراب شول چې ترکیه د تیر کال په نومبر کې له شام سره پر پوله روسي جنگي الوتکه وویشته. انقره د پوتین تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. او جاپاني چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې په راغلي زورووره زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د زلزلې له کبله د کوماموتو ولایت په ځینو برخو کې اور ولګېد او پکې سلګونه کسان ژوبل شول. بېګا ټوله شپه مرستندویه کارکوونکو د نړېدلو ودانیو په ملبه کې د خلکو لټون کاوه. پر ریختر درجې د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې. خو د جاپان اټومي چارو انتظام ادارې ویلي برېښنا پیدا کوونکو کارخانو ته هېڅ زیان نه دی رسېدلی. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د خیبر پختونخوا ګڼو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژه کې د حق ترلاسه کولو په موخه سیاسي جبهه یا اتحاد جوړ کړی.
پارلیمانی لیڈرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو، په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي رسنیو ته باید د قومي اسمبلی غونډو خبریالۍ پوره اجازه ورکړل شي. روغتیايي چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې ډېر کم خلک خپلو بچو ته له واکسین ورکولو انکار کوي.
ټول پاکستان بلا کم دي، دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د ماشومان ویکسینیټ شي.
د اسلامي کانفرنس سازمان پریکړه کړې چې غړي هیوادونه به د ترهګرۍ ضد په جګړه کې همکاري کوي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو له پاکستاني ځوانانو سره د اروپایي ټولنې مرستندویه پروګرام موضوع څېړلې.
څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي هغه ته د مرستې ملو شي، دا د سود نه بغیر کړې وي.
لمشال راډیو سروسه. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت ته د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو په برخه کې د صوبې حقوقو ترلاسه کولو په موخه د کوریډور فرنٹ یا سیاسي جبهې جوړولو اعلان کړی. تیر ماښام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې ورته د صوبې زیاتره سیاسي ګوندونه ورغلي ول. تر غونډې وروسته سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل د دې جبهې په وسیله به په صوبه کې اوسېدونکي خلک تحریکوي. تفصیل د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
د جماعت اسلامی په صوبایي دفتر کې د سی پی کې یا پاک چین تجارتی لارې په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن پرتا د ټولو سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. اقتصادي راهداري کې له مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د حق ترلاسه کولو لپاره د کوریډور فرنٹ په نوم یو سیاسي اتحاد جوړ شو او د پختونخوا ولسی تحریک ډاکټر سید عالم محسود په متفقه توګه د یاد سیاسي اتحاد مشر وټاکل شو. ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د کوریډور فرنٹ په کونسل کې به د هر سیاسي ګوند نه دوه غړي وي او دا چې اقتصادي رهداري کې د صوبې د حق په اړه ټول سیاسي ګوندونه متفق دي او په دې غونډه کې برخه نه اخیستونکو ګوندونو ورته هم د ملاتړ باور ورکړی دی.
فرنٹ بج د کوریډور د حاصلولو لپاره هر څه کوي. پارلماني لیډرانو سره ملاویږو، د چیف منسٹر سره ملاویږو چې موږ په صوبه کې هیڅوک داسې نه وي چې موږ پریښې نه وي. په دې کې به صنعتکار، تاجر، ترانسپورټر، طالبان مان، وکیلان، هر څوک به ځان سره اخلو. په دې کې به د کوریډور د روټ په حواله سره جلسې کوو چې خلک په په کوچ د کم علاقو کې دا تیریږي نو دا خلک ټول نظر پيږي. نو په دې کې به ان شاء الله تعالی څوک داسې نه پریدو او د دینه به د فاټا، خیبر پختونخوا، د بلوچستان او تر دې حد پورې چې د سند د دې حمایت به ان شاء الله د حاصلولو کوشش کوو.
جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت وړاندې هم د خیبر پختونخوا حقونه له نظر غورځولې دي او وس یو ځل بیا د سیمې قسمت بدلون کې تجارتي لارې منسوبې نه د دې صوبې ولس به برخې کول غواړي.
د سی پیک چې کوم حقیقی روټ دی، یو روټ دی، هغه د صوبه خیبر پختونخوا نه تیریږي. هغه روټ کې دی بنیادی تبدیلی کړې ده او هغه روټ صرف یو سړک نه دی بلکې هغه د ترکیې یو جامع پیکیج دی او یو جامع منصوبه ده. هغه یې ډایورټ کړی دی پنجاب طرف ته. مونږ د دې غندنه کوو او مونږ د دې لپاره په دې فرانټ کې ملګری یو چې مونږ دغه حقیقي او اصلي سی پیک روټ چې کوم خیبر پختونخوا بلوچستان تریږي دغه بحال کو.
د عوامي نېشنل ګوند د مالیاتو مرکزي جنرل سیکرټري ارباب محمد طاهر وایي چې د فاټا، خیبر پختونخوا او بلوچستان په جنگ ځپلې او وروستو پاتې سیمو کې د امن د ټینګښت او د خوشحالۍ یوازنۍ لار پرمختیا ده.
چې چین دا کوم کوریډور جوړی دا د خپل پسمانده علاقو د ترقۍ لپاره جوړی، خو بدقسمتۍ نه چې په پاکستان کې پنجاب زمونږ د نورو ورکوټو صوبو لږ ډیره ترقی کړې ده، نو دوی هغه ترقی خپل طرف ته وړي او دا نور درې صوبې نور مرستو شاته بوزي. ان شاء الله د دې مخه بنیسو او زما دا یقین دی چې ولس هم دې ته تیار دی چې هغه راپاسي او دا خپل حق د پاکستان د واکدارانو نه واخلي.
د رواني میاشتې په 11مه نیټه د وزیر اعلی پرویز خټک له اړخه د منصوبه بندۍ او پرمختیا مرکزي وزیر احسان اقبال ته لیکلي شوی خط کې یو ځل بیا د پاک چین اقتصادي رهداري د مغربي لارې په اړه د شک څرګندونه شوې ده او وزیر اعلی له مرکزي حکومت د مغربي لارې د جوړولو د منصوبو تفصیل او سپیناوي غوښتل. خو له دې خط وړاندې مرکزي حکومت څو څو واري ویلي دي چې رهداري کې به تر ټولو اول مغربي لاره برابروي او هغې سره تړلې اسانتیاوي به هم ورکوي. یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پارلیمان آزاد غونډو ته ورغلي او خبريالانو ته باید د خبرونو او خبرونو کولو حق ورکړل شي. دوی په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه د غونډې په حواله وویل حکومت ته ناسم کار وکړ چې د غونډې ژوندۍ خبرونه یې بند کړه. خو په سینټ کې د خبرونو او معلوماتي چارو کمیټې مشر وایي د قومي اسمبلی او سینټ مشران د حق لري چې د غونډې ځنې برخې خبرې کړي، ځنې بندې کړي او دا چې خبريالان باید د دې قوانینو سرغړونه ونه کړي. تفصیل په دې رپورت کې. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي خبريالان باید د قومي اسمبلی او سینټ غونډو په اړه د ژوندۍ خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ولري. د اپوزیشن ګوندونو غړو دا خبره د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق هغه لیک په حواله وکړه چې نوموړي د چهارشنبه یا شورو پر ورځ د پاکستان برېښنایی یا برقي رسنیو انتظام ادارې پمرات استولې دي او پکې اترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه د پر خبريالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو مشر ډاکټر عارف الوی مازیګر مشال راډیو ته وویل څو ورځې مخکې په قومي اسمبلی کې د پاناما اسنادو په اړه باس په سرکاري ټلویزیون خبرېده چې ودرول شو. دا وایي کله چې حکومت د یوې آزادې غونډې او باس ژوندۍ خبرونه دروي نو دا خبريالانو ته حق ورکوي چې هغوی یې په ټلیفون او نورو لارو خپور کړي.
زما په نظر د اسمبلی غونډې ژوندۍ خبرونه درول ناسم کار دی. که زموږ اسمبلی شفافه نه وي او پر داسې حساس موضوعاتو د بحث پر وخت که د پی ټی وی خبرونې درول کیږي نو خبريالان بیا د حق لري چې هغوی د غونډې حال بیان کړي. له دې ډول اقداماتو سره سپیکر صاحب یا حکومت په خپله خبريالانو ته دا موقع په لاس ورکوي چې په پټه خبرې بهر وباسي. زموږ یعنی اپوزیشن له حکومت سره موافقه شوې وه چې د اسمبلی ټولې آزادې غونډې بعد د پی ټی وی پر یو چینل خبروي.
ډاکټر عارف علیوی زیاته کړه چې پمراته د استول شوی لیک په اړه به هم له سپیکر سره خبرې کوي. په سینټ کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د مسلم لیگ قاف غړی کامل علی آغا وایي خبريالانو ته باید د غونډو په اړه د خبرونو ورکولو پوره حق وي. خو ده وویل دا د قومي اسمبلی یا سینټ غونډې د مشر خوښوي چې تر کومه حده خبريالانو ته د رپورټونو ورکولو اجازه ورکوي.
د سینټ یا قومي اسمبلی مشر په اجازه خبريالان خپل کار کولی شي. اوسنیو اصولو او قاعدو ته په کتو د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر خبريالانو ته وایي چې تر یو حده به خبرونه او د غونډې حال بیانوي او نور چې بیا د غونډې د ځینو برخو په اړه د معلوماتو پر ورکولو بندیز ولګوي نو بیا باید خبريالان د دې بندیز پابندي وکړي.
سینیټر آغا زیاته کړه چې د قومي اسمبلی سپیکر یا د سینټ مشر داسې معاملې په امراته ځکه سپاري چې هماغه اداره د برېښنایي رسنیو لپاره کړنلارې او قوانین ټاکي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبرونو او معلوماتو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی اسلم بودله وویل د سپیکر لخوا په امراته د استول شوي لیک په اړه تبصره نه کوي. هلته د پیمرا مشر ابصار عالم مشال راډیو ته ویل تر اوسه یې د سپیکر لیک نه دی ترلاسه کړی خو چې ترلاسه یې کړي نو د پیمرا د قانوني چارو پوهانو ته به دا معامله وسپاري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله اپوزیشن ګوندونو پر وزیر اعظم نواز شریف انتقاد پیل کړ چې تر دې وروسته وزیر اعظم د طبي معاینو په پلمه لندن ته ولاړ. خو کارپوهان وایي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم برطانیې ته تللی دی چې ښایي د پاناما اسنادو پر معاملې له وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړي. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری وار له مخه په لندن کې دی. پوښتنه دا ده چې د پاکستان سیاسي مشران په دې ډول بحرانونو کې اکثر ولې له هېواده بهر ځي؟ ملیحا امیرزاده یې ځواب راکوي.
په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو او خبریال روف خلاصره د سیاسي مشرانو له هېواده بهر تلو یوه وجه دا ښایي چې دغه مشران خپل هېواد کې له یاري سره مخامخ وي او په ملک کې دننه د فیصلو صلاحیت نه لري.
تر څو چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهر تک خبره ده نو زما په فکر هغه له دې ویریږي چې که چیرې په وزیر اعظم هاوس کې یې په پاناما اسنادو څه غونډه یا بحث وکړو نو چرته ریکارډ نشي. د هغه کورنۍ دا وخت سره راټولېږي، ډېر څیزونه ګډوډ شوي دي، نو زما په فکر د هغې د کنټرولولو لپاره له هغوی سره اخیری لاره همدغه ده چې راټول شي. د هغوی چې کوم قانوني یا مالي سلاکاران دي چې په بهر هیوادونو کې په کپنیو لرلو کې یې مرسته کوي، راتلونکي لپاره پر یوې حکمت عملی جوړولو خبرې وکړي.
خو په پیښور کې شنون کې خادم حسین موجوده سیاسي تناظر ته په یو بل نظر ګوري او وایي چې د سیاسي مشرانو له هېواده بهر تلل د روانو اقتصادي، معاشي او نورو مسلو نه د ولس پام اړول دي.
پاناما اسنادو مخکې کېدو په کرس کې چې کوم معلومات مخکې تر راځي او میډیا مسلسل هغه مخکې تر وړي، نو هغه داسې معلومات نه ښکاري چې په هغې دې حکومتونه یا سیاسي قیادت ولړزېږي. خو چې کله ولړزېږي نو دې مطلب دا دی چې څه خلک د اشرافي یا د اسټبلشمنټ یا په خپله سیاسي قیادت کې دننه په څه خبرو تضاد دی او یو غاړې ته هغه تضاد دې باندې فشار راولي، بلې غاړې ته اسټبلشمنټ ته دا فایده ورسي چې د ولس نظر د یو غاړې نه بلې غاړې ته واړي. او چې کله بهر ته ځي او دا خبره نو هغه د اسټابلیشمنت یا د خپلو کې دننه د اشرافي خپلو کې دننه د یو بل نه د مختلفو طبقو د یو بل نه د پټولو لپاره او په سړه سینه د خپل حمایت یا سپورټ اصلولو لپاره د یورپ یا متحده عرب اماراتو یا د شمالي امریکې رایو نه زیات خوښي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه میاشت په رسنو کې د نړۍ د ګڼو هېوادونو د شتمنو خلکو، پخوانیو او اوسنیو سیاستوالانو او کاروباریانو په اړه داسې معلومات خپاره شول چې وایي دغه خلک له لسیزو راهیسې له ټکسونو د ځان بچ کولو په مقصد په نورو هېوادونو کې کمپنۍ لري. په دې کې د نواز شریف د دوو زامنو او لور نمونه هم راغلي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر ته رپورټ خپرېدو وروسته د نواز شریف پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړي وو.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د پاکستان تیر وفاقي حکومت د قبایلي سیمو لپاره د یو پونتون او د یو د طبي زده کړو کالج جوړولو منظوري ورکړې و. چارواکي وایي د پونتون پر جوړولو کار روان دی خو د باجوړ لپاره پر منظور شوی میډیکل کالج تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. منور شاه معلومات راکوي.
په پاکستان کې د پیپلز پارټي تیر حکومت په قبایلي سیمو کې د اعلی تعلیم د پرمختګ لپاره د یو شمیر نورو ژمنو ترڅنګ فاټا یونیورسيټي او د یو میډیکل کالج د جوړولو اعلان کړی وو. د قبایلي سیمو انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ وای د فاټا یونیورسيټي جوړولو کار به په روان کال کې سرته ورسی. په دې حق لا د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم لپاره قائمه کمیټه کې د تحریک انصاف غړي امیر الله مروت مشال لريو ته ویل
قبایلی یونیورسٹی ابتدا کرو اور کرنے میں ان شاء اللہ دے کر نقد ہوا اسٹاف تھا میں اور پوسٹ کرے دے بلا چما داوکڑا ماور تیرے سے درا دم خیر لو دکو واٹ اور داخل کی خبر سر دے جختی اور قبائل ڈیر لڑے لڑے پرات دی وہ ڈیر دا وزیرستان دے ساو وزیرستان دے باجوڑ دے اور زوی دے دا ایجنسیاں پرتی دی دا وڑا دی یونیورسٹی تلو شرا سے بلے
بلخوا د باجوړ ایجنسی نه د پیپلز پارټی د قومي اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د قبایلي سیمو لپاره میډیکل کالج چې په یاد ایجنسی کې منظور شوی و تر دې دمه پرې هیڅ پرمختګ نه دی شوی.
منګه چې کومه اخیرانه ورځ وی نو په هغه وخت کې منګه په باجوړ خار اسپیټال کې یو نرسنګ هاسټل وو او هغه نرسنګ هاسټل چې کوم دی په هغه کې منګه باقاعده په دغه کال کې د داخلي لپاره نو پروګرام شروع کړو. داغه لپاره د پرنسپل لپاره نو اډورټایزمنت هم ورکړل شو او اراده دا و چې بس په دغه کال کې په 2013 کې به منګه په دې کې اډمیشن شروع کړو. خو هغه نه پس تاسو امتحان خدا دې چې موږ دا پارلمنټیریان د خلینو اوریدلې هغه چې کوم آلته باجول کې لوکل پن دې هغه ته انټرویو ورکوه بالکل هغه نه د پاتا په سیکرټریټ په کتابونو کې هغه میډیکل کالج شته او نه چې کوم دې د گورنر په کتابونو کې هغه شته په فایلونو کې.
د تا په اشاره سره امیر الله مروت هم وایي چې د دریو کالو رئیس د قومي اسمبلی د اعلی تعلیم په قائمه کمیټې کې د خود دغه کالج په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی. په دې اړه مو د باجوړې جنسي نام منتخب د قومي اسمبلی د موجوده غړي حاجی بسم الله خان نه پوښتنه وکړه. هغه وایي
نه خبرې په کالج د دې نه خبر وي د نه تر وي او فټا د یو سینما باندې دی خبر کړو چې په زور نه خبرې یا په وکه ورته چېغه وکړي دغه ورنکي موږ به لګي او خپل چېغه ورته وکړو او کدی ځان خبرې کړي کدی ځان نه خبرې موږ خبرې باره کې د دې سره نور رابطه وکړو د دې سره به معلوم کړو بالکل ور زما ټول کنور مرګري به سره ورځي دا وخت برانم ستوري برانم کې.
نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې د ښه امنیتي حالت او د تعلیم د لوړې کچې نه علاوه یو لوی هسپتال هم شته چې دغه میډیکل کالج د زده کوونکو د عملی تربیت لپاره ضروری سہولتونه لري. په کار دی چې حکومت په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي.
تمنور شاه رپورت مورده په خبر کې د روغتیا نړیوال ادارې د ګزر ناروغي مخنیوي څانګې او مشروای د تیرو کلونو پرتله وسیاتره قبایلی سیمو تر لاسرسي لري چې پکې د ناروغي او مخنیوي واکسینی کمپاینونه په ختوګه تر سره کیږي. لدې سره سره دوی دا هم وایي چې په قبایلی سیمو کې د واکسینونو ادارې لوینا سره سم په هغه سیمو کې کمې کورنۍ خپل بچو ته د واکسین لور کولو انکار کوي. تفصیل د فرهاد شینواری پر رپورت کې.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او یو چارواکي ډاکټر سرفراز مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله اوس زیاتره قبایلي سیمو ته رسایي ترلاسه کړې ده او د ګزرن د مخنیوي کمپین پکې په اسانه ترسره کوي.
نو 2014 کې زمونږ 169 کیسونو او په 2015 کې زمونږ بیا 16 ترالو او چاغې کې چې زمونږ زیاتره کیسز د خیبر جنسي نه رپورټ شو. په 2016 کې تر نن ورځې پورې زمونږ اوسه پورې یو کیس نظر رپورٹ شوی او دغه شان دي چې د کم کیسونه چې 2014 کې راغلو کړکېچن حالات او داغه په ورانا کې کم چې بین لګیدل په نار ساوث او په فرمنو کې په خپل کمپین باندې داغه غټه وجوا او کبیا د 2014 سره دغه مقابله کې 2016 نو بیا د 100% اچیومنت ده. خو د اچیومنت موږ اچیومنت زکه نشو ویلې چې زموږ پیک سیزن پاتې ده. نو ان شاء الله پیک سیزن زموږ چې ده د جون نه شروع کیږي او تر اکتوبر پورې رواني.
او په موکد فاټا د حفاظتي ټکو ادارې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر اختیار وویل
اوس ډیر لکه مخکنه تاسو غره د کیسو تعداد نه پته لګی چې فاټا کې ډیر سچويشن خا پولیو کمپین سلسله کې او چې څونه پر ریفیوزل کار دی فاټا کې ریفیوزل ټول پاکستان په کم دی 0.003% ریفیوزل دی او د لکه بالکل نګلیجیبل بالکل لکه دې مطلب دی چې کمیونټي ویکسینیشن غواړي چې د مشمان ویکسینیټ شي ریزیسټ
خو بیا خبریال محمود جان بابر وویل چې د قبایلی سیمو زیاتره خلک بیکور دي او چې دا په ځای شي او بیا د پولیو یا ګزرن کوم کیس مخې ته را نشي نو دا به لویه کامیابی وي.
ګوره که د سل په سله قبایلي ولس په خپله ځمکه باندې موجود وي او بیا د پولیو کیس نه وي راغلی نو ما به ویلی وی چې او دا د دوی ډېره لویه کامیابي ده. خو چې اوس تاسو وګورئ په لکونه آی ډی پیز په مختلفو علاقو کې پراته دي نو دې دپاره زه دا ویم که دا خلک تر سو پورې نه راغلي نو دې کامیابۍ ته چې دا کوم خلک وي چې زمونږ کامیابي ده نو مکمله د دې کامیابي نه ده.
په دې غونډه کې د صحت نړیوالې ادارې چارواکو وویل چې د خیبر تیراکو کې خېلو او د تیرا برکمبر خېلو ځنې برخې برخی لا تروسا د وسلوالو نه نه دی پاکی کړی شوی، خو دوی هڅه کوي چې هلته هم د امنیتی ځواکونو په مرسته ماشومانو ته د ګزړن د مخنیوي ویکسین ورورسوي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، پیښور.
د کورمې سدې سرکاري روغتون ډاکتران او کارکوونکي وایي د اسانتیاو نشتوالي له کبله دوی خپل کار په سم ډول نشي کولی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې په روغتون کې د ورته د اوسېدو اسانتیا برابر کړل شي. طارق ورغزی معلومات راکوي.
ډاکټر ټیکا خان د هغو نوو ډاکټرانو نه دی کوم چې یو کال نه زیات وخت کېږي چې هسپتال ته ورغلی دی، خو هسپتال انتظامی ورته د استوګنې سهولت لا هم نه دی ورکړی. دې مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د بدامنۍ او نورو ستونزو له کبله دوی په شخصي ځایونو او هوټلو کې نشي پاتې کېدلی، نو پکار دی چې هسپتال انتظامیه دی ورته د اوسېدو لپاره ځای ورکړي.
موږ سدي هسپتال ته راغلي یو، نو دلته په حساب باندې 15 بنګلې دي، ځکه چې ما د پارم ریزیډنسي نشته او نورم ډېر ډاکټر دي، تاسو د پارم نشته. مونږه هسپتال نه بهر زورزو، مونږه سکیورټی پرابلمز دي.
د ساده په سرکاري هسپتال کې د ډاکټرانو او نور عمل شمیر تر 300 پورې دي، چې په دې کې دا وخت زیاتره شمیر د بل ځای راغلیو کارکونکو دي. د هسپتال مشر ډاکټر محمد عمر مشال لوډیو توای په هسپتال کې د ډاکټرانو لپاره جوړ شوی د 500 بنگلو په شمول 45 کوټر دي، چې په دې کې د مخکنه ځینې ډاکټران او نور عمل وسیږي.
بل محکمې ته او ریکوست کړی دي سمتا دا شی هغه کې راکړی شي چې د خلکو په ځای باندې شي او ډاکټرانو ته خپل سہولت ورته ملو شي. او په دې زیات تر هغه ډاکټران لوکل نه دي، نو نان لوکلی هغه ته لپاره ریزیډنس ډېر ضرور دي. نو که ریزیډنس وشي نو د هسپتال ته به ډاکټران ناروغ شي او خلک به فیسیلیټیټ شي او موکار ور سره امپروو شي.
حکومت کې د ساده دغه سرکاري هسپتال ته په 2009 کال کې د ټایپ سي درجه ملو شوې ده، خو د ډاکټر عمر په خبره لا هم ورته د ټایپ سي چکم سہولتونه دي هغه نه دی ورکړل شوی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پی خبر.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومنټ د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي پر قانوني مساوې تنقید کړی، وایي دا د بیان ازادۍ پر حق قدغن ته لار هواروي، خو واکمن مسلم لیگ نون دا بل یو مثالی اقدام بولی او وایي دا به د انټرنیټي او ټلیفوني جرمونو مخنیوي وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحده قومي موومنټ د برېښنایي جرمونو مخنیوي پر منظور شوې مسودې انتقاد کړی دی او وایي دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان ازادۍ پر حقونو محدودیتونو ته لار هواروي. د ایم کیو ایم یو مشر او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ لپاره د قومي اسمبلی کمیټې غړي ډاکټر فاروق ستار تیر ماښام مشال راډیو ته ویل حکومت په مسودې کې د دوی بدلونونه منظور نه کړل.
زمونږ ورکړل شوي ترمیمونه منظور نه شول، نو موږ د مسودې مخالفت وکړو. لومړی خبره دا ده که دا مسوده قانون شي، نو د دې ناسم استعمال اندېښنه ده او د دې د ناسمې کارونې مخنیوي هیڅ لار نه ده ټاکل شوې. بل دا د خلکو د شخصي حریم یا پرایویسي او د بیان پر ازادۍ کډغنونه لګوي. له دې قانون سره سم حکومتي ادارې به د هر کس د ټلیفون ریکارډولو په کورونو د چاپو وهلو او د کمپیوټرونو، ټلیفونونو او د هرې برقی مخابراتي آلې د لیدلو او پلټلو حق ولري.
د چهارشنبه پر ورځ په قومي اسمبلی کې پر قانوني مسودې د باس پر وخت پیپلز ګوند غړي شازی مری وویل دوی ته پر قانون د خپل نظر څرګندونو حق ورکړل شوی، نو ځکه مسوده منظوروي. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او مدني ټولنه اندېښنه لري چې د برېښنایي یا الکترونیک جرمونو مخنیوي د قانون خای په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو بیان ازادۍ حق ته تاوان ورسوي. اوس به دا مسوده سینټ ته وړاندې کول کیږي. په سینټ کې د معلوماتي ټکنالوژي او مخابراتو کمیټې مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي شاهي سید مشال راډیو ته وویل دی به د دې مسودې لپاره د کارپوهانو یو ډله جوړوي. دی وایي موږ به له مدني ټولنې سره هم رابطه کوو او هغوی به خپل تجاویز راکوي. زه خپل د آی ټی ماهر نه یم، نو زموږ کمیټې به د ماهرانو یو کاري ټیم جوړوي او هغوی به د دې مسودې جاج اخلي. خو په دې کې یو خبره ده چې پکې ځنې سختې سزاګانې ښودل شوې دي. د چهارشنبه پر ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر انوشه رحمان د مسودې وړاندې کولو پر وخت قومي اسمبلی ته وویل که څوک پر انټرنیټ کرکه خپرونکي ویناګانې وکړي او یا فرقیز تاوتریخوالي ته لمن ووهي او دا جرم ورباندې ثابت شو، نو د 15 کاله بند سزا ورته اورول کېدای شي. له دې پرته هم په مسودې کې د بیلابیلو انټرنیټي جرمونو په نتیجه کې له یو کال تر وو کلونو د بند سزاګانو وړاندیز شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او ډبلیو 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 ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. وسم د خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا غنو غوندونو د چین پاکستان اقتصادي لار پاړه پر وفاقي حکومت د غوښتنو منلو په مخه سیاسي جبهه جوړه کړې. تیر ماخام په پیښور کې د جماعت اسلامي په دفتر کې غونډه وشوه چې پکې د یو شمیر سیاسي غوندونو مشرانو ګډون وکړ. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب کې د جنایي ډلو پر ضد د عملیاتو پر نهمه ورځ شپږ پولیسان وژل شوي او څلورویشت کسان یرغمل کړل شوي دي. پولیسو تیر مازدیګر وویل په یرغمل شویو کې ځینې امنیتي سرتیري هم شامل دي، خو دوی دا روښانه نه کړی شوه چې څومره ملکي وګړي یرغمل شوي دي. د پاکستان پارلمان اپوزیشن ګوندونه وایي خبریالانو ته باید د پارلماني غونډو په اړه خبرونو او رپورټونو ورکولو اجازه ورکړل شي. دا خبره اپوزیشن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق هغه لیک په حواله کړي چې نوموړي پر چهارشنبه د پاکستان برېښنایي رسنیو انتظام ادارې په امرات استولې او پکې یې ترې غوښتي چې د پارلمان غونډو په اړه دې پر خبریالانو د خبرونو ورکولو په اړه قواعد او ضوابط عملي کړي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند وایي افغان حکومت به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه رسمي غوښتنه وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم له تور لیست وباسي. د امریکا دفاع وزارت وایي دوی د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو پر ضد شاوخوا اتیا هوایي بریدونه کړي دي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ترکیه د روسانو سفر لپاره محفوظه نه ده، ځکه چې هغه هیواد د حقیقي کورنۍ جنگ په حالت کې دی. نوموړي بیګا په مسکو کې پر ټلویزیون د پښتنو ځواب ورکولو پر وخت د ترکیه پر مشرانو تور پورې کړ چې د ترهګرو ضد جنگیدو پر ځای د هغوی همکاري کوي. او جاپانی چارواکي وایي تیره شپه د هیواد په جنوب کې پر اغلی زورور زلزله کې لکتر لگا نه کسان وژل شوی دي. پر ریختر درجه د زلزلې زور شپږ و چې له کبله یې ځینې ودانۍ ونړېدې، خو اټومي بټۍ اوس پورې تاواني شوي نه دي. او وسه مرزی اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې په سایبر کرایمز بل منظورېدو باندې لیکلي چې پکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې کې لیکي له ډېرې مودې پس د الکترونیک یا نت په ذریعه د ترخګري کوونکو د مخنیوي بل منظور کړی شوی دی، خو په دغه موقعه د پارلیمان په درې سوه دوه څلوېښت غړو کې یوازې دېرش غړي موجود وو او په دې کې هم ځینو غړو د دې بل مخالفت وکړو. د ادارې په وینا که څه هم دا بل منظور کړی شو چې ښایي د نت په ذریعه یا نورو برقي ذرایعو دی د ترهګری مخه ونیسي، خدا بل لاوس هم له ټکونو نه نشي بچ کېدی او په دې باندې د مدني ټولنو او نورو خلکو لخوا اعتراضات راځي او د دې خلکو دریض دی چې دا ممکن ده چې دا قانون د بیګناو خلکو پر ضد وکارول شي. دریض یتوی چې په دې بل باندې د پاکستان پیپلز پارټي غړو هم اندېښنې سرګندې کړي او دارنګ د انفارمیشن ټیکنالوژي او ماهر سلمان انصاری هم ویلي دي چې د دې بل په مسوده کې ځینې نقطې مبهم یا غیر واضح دي. ادریه اخری کلی کې که څه هم په دې اعتراضات را روان دي، خدا خبر هم په نظر کې ساتل پکار دي چې دا د قانون جوړولو لپاره یو بنیاد وګرځیدو او اوس به په دې کې ترامیم کیږي او په سینټ کې به پرې هم بحث کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکي آج ورس پڼخپل ادریه کې وای په ټول پاکستان کې د پاناما لیکس لکبله سیاست کې ګرمي پیدا شوه چې لوجي د ملکی معیشت په اړه او د اولس د مسلو متعلق اوازونه خاموش شوي دي چې نقصان یې نیخ په نیغه پاکستان اولس ته رسی. د ادارې په وینا سیاسي ګوندونه په یو بل تورونه لګوي او هر ورځ په میډیا باندې د خپل زړه بلاس وباسي، خو حقیقت کې که وکتل شي نو دې مشرانو چرته هم د پاکستان د مسلو لپاره دومره آواز نه رپورته کړي او نه چرته دومره وخت د ولس لپاره په میډیا کې ورکړي. ادارې اخري کې لیکي باید سیاستوال د ولس په خاطر خپل اختلافات ختم کړي او پاکستان چې د کوم بحرانونو سره مخ دی او ولس پریشان دي، د دې ټولو مسلو د حل لپاره په ګډه سره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او اوس چې کامي بجټ جوړیدونکو دی په هغه کې د ولس د مسلو په حل باندې زور ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي فارن پالیسی مجله د هغه هیواد پوځي چارواکو له خولې لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ختمولو لپاره شاوخوا 50,000 سرتیرو ته اړتیا ده. بلخو امریکایي اسوسییټډ خبري اژانس وایي د افغانستان په بدخشان کې د لاجوردو کانونو شاوخوا 70% ګټه وسلوالو طالبانو ته رسي. اژانس وایي وسلوال بیا په دې پیسو خپل فعالیتونه پراخوي. اسرار عالم مومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي د امریکا یو پخوانی پوځي افسر وایي چې ردایش وسلوالې ډلې له منځه وړلو لپاره شاوخوا 50,000 عسکرو ته اړتیا ده. د ده په خبره ضروري نه ده چې دا ټول امریکایان وي، خو نوموړی وایي باید چې دغه عسکرو ته هدایت امریکایي پوځ ورکړي. په مقاله کې راغلي دا معلومه نه ده چې دغه عسکر به له کومه راځي، خو د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیر مملکت د فروری په میاشت کې ویلي وو چې ردوی هیواد به غواړي په دغه کې ګډون وکړي، خو د په خبره په سختو شرایطو کې دننه. سعودي هم ژمنه کړې چې خپل ځواکونه به لیږي خو شمېره یې نه ده په ډاګه کړې. البته د ترکی پوځونه دا مهال په عراق کې په جګړه بوخت دي. د امریکا استخباراتي ادارو راپورونه وایي چې دا مهال په شام او عراق کې د 9,000 نه تر د 15,000 پورې داعش وسلوال جنګیږي، خو دغه شمېره تیر کال د 20,000 نه تر 15,000 پورې وه. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان پر دې عقیده دی چې شاوخوا 15,000 د داعش وسلوال په امریکایي هوایی بریدونو کې وژل شوي دي. دغه بریدونه د 2014 کال په اګست میاشت کې شروع شوي وو. بلخو ای پی خبری اجانس لیکي چارواکي او کارپوهان وایي د افغانستان په بدخشان ولایت کې د لاجوردو کانونو څخه په ټنونو کاڼي په ناقانونه توګه راویستل کیږي چې له وجې افغانستان ته په میلیونونو ډالره تاوان رسیږي. اسوسییټډ خبری اجانس لیکي یو لیک چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د معدنیاتو د څانګې مشیر ولسمشر ته استولې پکې راغلي. یو ځایي پولیس قومندان چې په یو غټ کان باندې کنټرول لري غیر قانونه کان کیندونکو ته دغه کان د استعمالولو اجازه ورکوي او له هغوی پیسې اخلي چې څه پیسې پکې بیا طالبانو ته هم ورکوي. د بدخشان ولایت سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي جاوید مجددي وایي د لاجوردو کانو او یا پیسه د ګټه د طالبانو لاس ته ځي، ځکه چې دوی پر یاد کان چې د پاکستان پولیس سره نږدې پروت دی کنټرول لري. طالبان د دې مدنیاتو په پیسو خپل عملیات پر مخ بیایي چې له وجې بدامنی د هیواد پر امن ولایتونو ته هم غځېدلې. په بدخشان کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کانو کانونه دي. نن سبا دغه کانی په کالو او د سنگار په نورو شیانو کې هم کارول کیږي.
دا مشال ریډیو دا
د اسلامي هیوادونو مشران د ترهګرۍ ضد جنگیدو لپاره له یو بل سره په همکارۍ کولو سلا شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل د دې لپاره به په استنبول کې د پولیسو همکارۍ یو مرکز جوړیږي. په استنبول کې د اسلامي کانفرنس سازمان غړو 50 هیوادونو مشران ورغونډ شوي او د اسلامي نړۍ پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. احمد تکل له تفصیل سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اسلامي هیوادونو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استنبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران دا اونۍ په استنبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیست ستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت درامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه د نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د دوړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک درامنځ ستکدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نکړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پاوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف څرګندونه وکړه. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور لمخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وزي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي.
دا مشال ریډیو ده.
په مقدونیا کې په زرګونه کسانو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې دي چې ولسمشر د شپږ 500 سیاستوالانو ضد دایر شوې مقدمې ختم کړې او د هغوی بخښلو اعلان یې وکړ. پر بخښل شویو سیاستوالانو په پټه د خلکو ټلیفونونو ریکارډولو تور و. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې نجیب عامر اوروي.
په مختونیا کې مظاهره کوونکي د ولسمشر جارج ایوانوف د هغې پریکړې پر ضد په غوسه دي چې په پټه د ټلیفوني اړیکو د ثبتولو په قضیه کې د چارواکو د محکمه کېدو مخنیوی کړی دی. مظاهره کوونکو د اپریل په 14 په هغه دفتر برید وکړ چې ولسمشر لخوا کله کله استعمالیږي. راپارېدلو خلکو همدارنګه د عدلیې د وزارت هندارې ماتې کړې او د پارلمان د ودانۍ ساتونکو پولیسو سره یې خو ډب وکړ. په ورپسې شپه هم په زرګونو مظاهره کوونکي په لارو کوڅو کې موجود و. ځینو یې په حکومتي ودانیو د هګیو او ډبرو وارونه کول. تر دې وړاندې ولسمشر ایوانوف شپږ 500 حکومتي او مخالف شخصیتونه چې په پټه د ټلیفونونو د ثبتولو په قضیو کې نومونه راغلي وو وبخل. په داسې حال کې چې په مقدونیا کې او له دغه هېواده بهر د دې ګام په وړاندې مظاهرې هم شوې دي. امریکا ویلي د ولسمشر ایوانوف لخوا د جرمونو د کیسونو د تحقیقاتو مخنیوي او بخښنې کول درغل سیاستوال ژغورلی شي. د مقدونیا ولسمشر جارج ایوانوف تر دې وړاندې ویلي وو چې هغه د سیاسي شخړې د ختمولو لپاره د هېواد د نامتو سیاستوالو خلاف جوړې شوې دوسیې ختموي او ورپسې به په هېواد کې په ډیموکراټیک فضا کې انتخابات کیږي. خو داسې ښکاري چې د ولسمشر دغې پریکړې په جون کې ترسره کیدونکي انتخابات له خطر سره مخ کړي دي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې د سیاستوالو خلاف د جنایي جرمونو د تحقیقاتو درول جدي اندېښنې راپارولې دي. تیر کال د مقدونیا سوشل ډیموکراټیک اتحاد پر وزیر اعظم نیکولا ګروسکي تور پورې کړ چې د 20,000 خلکو د ټلیفونونو په پټه د ریکارډ کولو تر شا یې لاس درلودلو. په دغو کې د هېواد مهم سیاستوال، خبریالان او نور مخور کسان شامل وو. وزیر اعظم دا تورونه رد کړل او وی ویل چې د هېواد د بې ثباته کولو هڅې روانې دي. همدارنګه د کورنیو چارو پخوانی وزیر ګوردانا یانکلوفسکا او د استخباراتو پخوانی مشر ساشو ملاکوف هم د بخښل شوو کسانو په فهرست کې شامل دي.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسېدل پکار.
مونږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
ځوانانو غږ خبرونه خو درته وروسته خبرو وس وخت شوې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. دغه خبرونه کې د ازل د اروپאי ټولن لخوا د مالی مرستو په اړه باندې اورې منور شای کوربه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منوشا نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي د ټولنې د پرمختګ لپاره تعلیم بنیادی وسیله ده. کوم هیوادونو کې چې تعلیم زیات وي هغوی پرمخ ځي او چیرته چې د تعلیم اشاره کم وي هغوی شاته پاتې کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه او په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې په خاص توګه د تعلیم کمې ده چې له وجې د سیمې د نور هیواد په نسبت شاته پاتې دي. د لپاره حکومت هڅه کوي چې د ټولنې هر وګړي ته تعلیم ورکړي. وخت په وخت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلو لپاره کمپاینونه چلول کیږي. خو پښتنه دادہ چې کوم ځوانان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي او د سکول د عمر نه اوختي هغوی بس کوي. ځکه چې د تعلیم نه بغیر هغوی په ټولنه کې خپل کردار په سمه توګه نشي ترسره کولی. دې لړ کې ماهرین وایي چې که بې تعلیمه خلکو ته هنرونه زده کړی شي نو دوی تر ډیره حده دغه کمی پوره کولی شي. دې ته په کتو سره د پاکستان د صنعت او پیداوار وزارت د یورپی یونین په همکارۍ د تکنیکی او هنري زده کړو یو پروګرام شروع کړی چې په کې ځوانانو ته مفت تعلیم ورکوي. دا پروګرام د ټکنالوژۍ د ودې لپاره کارکونکي یوه اداره چلوي چې د مطبوعاتي څانګې مشره زینت بیبی یې مشال لیډیو ته وایي.
The technology upgradation and skill development company da Tastic. Tastic company chikam da 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 hukumat Pakistan land kar kai da chikam da manga federal government de age ki ministry of industries and production under kar ko manga da di chikam e mali industry di mali imdad de aga da European Union da alag na di او د کی امونګ سره پروګرام د ایو فنډډ ټیبټ سپورټ پروګرام ورته مونږ وایو چې په هغه کې مونږ په پوره خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې کوم ځوانان بیروزګار دي د تعلیمونه نه دي کړي او سکولونه نه ډراپ اوټ شوي دي هغه ته مونږ مفت فنی او تکنیکی چې کومه هنري زده کړې دي هغه ورکوو.
دا چې په دې پروګرام کې به ټول څومره ځوانانو ته تربیت ورکول کیږي او دا زده کړې به چیرته ورکول کیږي نو موږ په دې حق وویل
تیر حوالی سره چې کوم دا پروګرام دې کې به موږ ته کوم مکمل یو ټارګټ راکړې شو دې هغه د 2000 چې کوم ځوان کول دي هغه کې الکان دي هغه کې جنې کوي هغه ته به مفت هنري زده کړې موږ ورکو دې کې دا ټول 2000 چې کوم تعداد دې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د ځوانو لپاره دي نو په دې کې چې دې اوس حاضر وخت موږ شپه گزارو نه سیوا تقریبا ټریننګونه ورکړي دي او دې دا سلورم فیز چې کوم اوس زموږ شروع شو په دې کې به 3000 نه سیوا ځوانانو ته الکانو جنکو ته موږ مفت هنري زده کړې ورکو په دې کې به لیک تاسو ته معلومات دا درکول غواړم چې دا هنري زده کړې صرف هنري زده کړې نه وي دا موږ چې کوم زمونږ پارتنر انسټیټیوټس دي یا چې کوم داسې ټیکنیکل ادارې دي هغه سره زمونږ کانټریکټس وي او هغه چې کوم دې په پوره خبر پښتونخوا قبایلی سیمو چې کوم خبر پښتونخوا ډیسټریکټس دي او قبایلی سیمې دي هغه کې دغه انسټیټیوټس وي او هلته کې دغه ماشومان ته دا تربیتونه ورکړي شي.
زینت بی بی وای دوی د دې پروګرام لپاره به تعلیم او یا لګ تعلیم لرونکي به وسه هلکان او جنکی انتخابوي چې په نتیجه کې یې بې روزګار ځوانان د با عزت روزګار ترلاسه کولو جوګه شي. دې کورسونو کې ځوانان څنګه برخه اخیستل شي نو موړې په دې حق لوي
د دې سکول شي چې د دې علاقې کم د سره نږدې اداره وي کم ټیکنیکل انسټیټیوشن دی هغه ته تلشي او ته پوس کول شي چې د ټاستیک هغه مفت کورسونه د سره راغلي دي او کنه نو چې هغه راغلي نه الته کې ادارو کې فارمونه موجود وي او الته کې لوکل ادارو سره هم فارمونه موجود وي الته نه دی هغه فارم واخلي هغه جمع کی د عمر حد پدې کې د 15 کالو دوالي 15 کالو پورې دی او د دې لپاره کرایټیریا هم تاسو ته وي دا هغه نه پس بیا ولې چې دا خدا سي چې مثال په یو کورس کې 10 سټوډنټ موږ سره او هغه سټوډنټ لپاره موږ سره ډېر ډېر سره ماشومان موږ سره اپلای وکي دا هغه کې بیا زمونږه کسان دي او د دې د انټرویو غوښتل کیږي او په شفاف بنیاد باندې هغه انټرویو کې چې بیا کوم ټول کې زیات ضرورتمنده مستحق غریبانان وي موږ هغه ته پرایورټي ورکو او هغه ته داخلي ورکړل کیږي.
زینت بی بی وای دوی په سلويختو بیلابیل وسانګو کې ځوانانو ته فنی او هنري زده کړې ورکوي چې پکې هر لک یا جنیتا د هغه د پوهې او په سیمه کې د هغه هنر د ضرورت مطابق داخله ورکول کیږي
کې کم نه کم ټایم د یو میاشت کورسوم شته او د کی زیات نه زیات د شپږ میاشتې کورسوم شته او د حکومت پاکستان د اړخ نه دیتا سرټیفیکټونه ورکړي شي نه دا ماشومان چې کوم دی په ټول دنیا کې د چې چا په هم کار کول غواړي دیتا همیشه په خن نظر کتل شي او دیتا هر کلی ویل شي ولې چې دې سره سرټیفیکټ د حکومت پاکستان د اړخ نه دی تربیت نه پس مونږ دا ماشومان دغه سینه پرېږدو دا ځوانان چې دی اغې لپاره بیا زمونږ خنا پلیسمنٹ ورته موږ وایو یعنی د روزګار چې کوم موقع ورته برابر د اړیل لپاره زمونږ پوره د مارکیټ لینک جوړ دیو ګیل ډپارټمنټ چې اغې ته ورځي او اغې د لپاره البته کې مختلف کار روزګار ذریعہ جوړي د دې نه علاوه چې کوم دی بلا سود وړي کړی هم موږ اغې ته ورکو کمی چې د مختلف ادارو د اړخ نه وي نه هغه سره دغه ماشومان څوک خپل کاروبار شروع کول غواړي هغه ته دغه مرستې ملو شي نو ولې دا د سود نه بغیر کردی وي نه ماشومان په خوشحالۍ باندې اخلي او دې سره د ډیر مونږ سره داسې سکسس سټوریز دي چې هغه ځوانانو خپل کاروبارونه هم شروع کړي دي او نن یو خوشحاله ژوند تیروي.
د تکنیکی او هنري زده کړو په دې کورسونو کې تاسو هم برخه اخیستلی شئ. زینت بیبي په دې حق لا تفصیل درکوي.
مختلف میډیایي چې کوم لاري دي هغه کې اخبار دی، رادیو دی، ټلویزیون دی، دغه لاري هم چې دی مونږه دا خلک خبرو او اوس هیلپ لاین نمبر به هم دی ته وایم چې دی خبر شي چې څه کې سم معلومات اغشتل غواړي د اغې لپاره 09 32 53 50 یو ځل بیا ورته وایم 09 32 53 50. د دې نه علاوه زمونږ د فیسبوک د لارې هم د معلوماتو غوښتنې شي. د هغې لپاره زمونږ چې کوم د فیسبوک پاڼه ده هغه د EU funded TVET TVET support program EU funded TVET support program او ویب سټ لاره ده زمونږ www.tusbec.org.pk/TVET.
نوموړي ځوانانو او په خاص توګه د جنکو په نوم د خپل ادارې لخوا دا پیغام لري
او ریډونکو چې کوم زمونږ د خويندې مندې د دې وخت د باواز او ری اغه ته خبرګون د کول غواړم چې تاسو مخکې راشي او د جنت مخولان د کلی لپاره ضروری ده چې تاسو څنګه څه هنر ترلاسه کړئ ولې چې ډېر داسې خويندې مندې مونږ اولې دي چې اغه سره په جون کې خوده مکه چې تاسو وخت راشي چې تاسو تکلیف راشي چې تاسو اړین سړي چې کلمې ما چې د اړین سره خپل لاس کې څه څه هنر نه کم از کم دومره حکومت شي چې د کور دننه ښه په هیا عزت کې د خپل هنر په ذریعہ باندې خپل بچو لپاره دنیا ته چې وګورئ چې هغه کوم بنیادی ضرورتونه دي کار دی د سکول خرچ ده کار دی د علاج خرچ ده هغه کوم څه کوم پوره کړی شي نه د جون کې کامیابی لپاره ضروری ده چې تاسو مخکوران ډیر شي او زموږ د مقصد د دې په نړۍ چې موږ جنا نه کورونه نه روغ شي د دې حیا عزت موږ چې ته وایو چې دا نه چې په ختنو په ټوله نه کې ښه حیا عزت سره خپ پرده کې دي چې د خپل کار د کې او د کور دننه نه د خپل ځانونه کوي دي شي.
تاسو د زینت بیبي خبره واورئ دي نو موړې د فني او هنري زده کړو د ادارې د مطبوعاتو د سانګې مشره ده د یاد ادارې نه په زرګونو ځوانان فارغ شوي چې پکې مو د زنې بریالي ځوانانو سره هم خبرې کړې خو د ویلاند د مینه پاس پي واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به داونه واوري د پاکستان حکومت د یورپی یونین په مالی مرسته د کم تعلیم لرونکو الکانو جنکو لپاره یو پروګرام شروع کړي چې پکې د ځوانانو ته تکنیکی او هنري ستکړې ورکول کیږي. په خیبر پښتونخوا کې تر دې دمه په زرګونو ځوانانو د دې پروګرام نه ګټه پورته کړې. د نور تفصیل لپاره د مشال تر څنګه سه
د سواد یو ځوان چې تعلیم یې نیمګړی پریخه او د هنر په زده کړه کې هم د مشکلاتو سره مخ وو د فني او هنري زده کړو د دې پروګرام نه فارغ شوه. وای
هم شیرزاده نوم دی د نیوی ګریمنګوري اوسیدون کې شپږم پورې مې سبق وې چې بیا سي پخ خاصه مسلې را لیو بیا سي ګرځیدم تر بیا مسرتوب کار د کینول چې هنري زده کې وړي تعلیم ته ونه کوو د سي ګرځي ډېر خرابېږي مسرتوب د کینول ما یو لس کال مسرتوب وکړو نو استاد را دیسی مین مین کار نه خو دیسی هغه خپل خوا کاری تستی ته طرف نه کورس راغه بیا سوات پرو ټیکنیکل تمه اپلای وکړه نو هغه بګی بیا زو ولا ګولم نن سره پاره کی بیا مر شپګ میاشتو د موټر سایکل د مکینیک کورس وکړه بیا دا مو کورس نو پیسون پیسیم نو پاره کی بیا ما خو مکمل کار زده کو دا غینه پس بیا ما د شکیل ټورا شپګ نو کریمی لا شو پاره کی خیر زما 2000 روپۍ تنخواه ده د کور خرچ پیم چلیږي زما خرچ پیم چلیږي وعده میم کړه خیر سره والي صاحب ممولا واسکول کې نو کار دی درېرونه یو پنځه خوین دی
د شیرزاده مور به وای زوی د ماشومتوب رئیس په مصرخانه کې کار کاو خو نه یې سم کار زده کړو او نه یې پیسې ګټلې. د نوموړي مور اوس څه احساسوي؟
زه ډېره خوشاله یم شکر الحمدلله. لاول ډېره پریشان وم د کار نه او د کار اوس په شکر الحمدلله دا کوڅه ته میلا شو. په دې کوڅه په وجه باندې خدای پاک کامیاب کو. انو د دکان کې دغه دکان دغه مسله وه چې د دې کار لته د به وي مال استاد پیسې نه راکوي لکه د پیسو په وجه باندې خپل استاد نه راوتې دی. او د استاد سره دونه وخت د سره لو ماشوم دغه شی دی لکه دی دس نه کالو کې و چې دا وخت نه کار ته کینولی دی وړوکی او لکه اوس به دغه دوا کوو چې خدای پاک دې کامیاب کړي د خیر به خپل کار باندې خدای میلا خدای میلا کړی دی خدای پاک دې د کامیاب کړي. کور خرچه به هم چلی او د خپلې ښځې به هم دخکوي چې دا دې څه میلاویږي هغه به دې دکوي په خیر انشاءالله تعالی.
بلخوا د کوز دیر تیمرګری نازیه بیبی د جامو په ګنډلو یا درزیتوب کې د نوی زده کړو سره د دې جوګه شوی چې د خپلو بچو او کورنۍ بوج اوچت کړي.
زه چې دې لسم می کړې خو باقی چې کالج د تلو زمونږ نه لارې سم مسله وو سو سم وته نه کېدې نو په دې وجه نور پاتې دي. او بیا چې دې زما د واده شپږ کالو شو درې می بچی دي او خاون می بے روزګار دی د کرې په کور کې هم اوسې کو. بیا دلته ماته یو مقام ملاو شو چې هغه دلته ټریسټیک د طرف نه مونږ ته پری کورسونه راغو هغه کې بیا مونږ داخله وکړو مونږ ته فری بی پی سا کورس راکړې کې دا هغه کې لکب چې شپږ میاشتو ما د فیشن ډیزاینینګ کورس وکړو دا غي نه پاسو د جنکو جامې لکه ډیزاین والا هم ګنډلې شم کنه الکان هم کوم ډیزاینینګ والا د جنکو هم کولې شم بس کور خرچه مرچا خو دې خو کې لکلې مخ کې چېونو ما د الکانو کپړې ګنډلې خو ډیزاینینګ به منې شکولې اوس ته د کورس نه بعد چې دین زوس د جنکو ډیزاینینګ هم کولې شم او د الکانو هم کولې شم نو اوس لکه گا کم خی گزارا کئی راضی زمام پا کسا خرچ مرچ کی گیو کور کیم ضرورت نیمی نو کولیشم لکه خرچ مرچ ور کولیشم پانچ چی ازار روپو پوری زا کور خرچ زان لکه کولیشم ما شمان می چی دی آغا هم وار دیو خرچ مرچ تی غیلم کم زان لکه خپل بس کو مخوا دی خوا مره جونده پا کی کم نو
اوس د نازیه خواخه هم د خپل انګور نه خوشاله ده چې نه یوازې د ځان او بچو لګښتونه پوره کوي بلکې د سره هم د ضرورت په وخت کې مرسته کوي.
کپړه تاسو په خپل ویل دي کنه چې دای تیاری کړی دي نور مل راضي او دا غره راکوند ولا کاندر سالونه د جامع لکه صحیح ګڼي خپل ځینونو په ارسخه پوره معنی ګڼي نو نور سوی خو دا د چې بچی وسنه په دی وجوان لکه کار ټټ نشي کوله نور خو صحیح ده ماشا الله که خپل گزاره خکی خر بچو خپل لکه خپل دغه پکې کین او خپل پرده کې مناسب د سنټر ته چې بمتلنه خپل پرده کې بتلو خپل خپل آیا عزت کې بتلو خپل پرده خپل کې براتل او نور خو د سیده غنشته دي نو څه اوس په آیا په عزت کې ناسره په پرده کې خپل روزګار کوي او موږ ته خټول خوشاله خر کور کارم کوي د خپل ګاندلم کوي هرڅه دغه کوي ځکه چې چاته سي مين ضرورت مين خو چې دې اوسې زمانه اند نه دی مونږ کلی خر جامې
دا راز د دیر چکدری سیمه یو ځوان وای د پلاری د ترکانی دکان وو د تهام هنر از دکړی وو خو په پخوانی روایتي طریقو کار او سوک نه خوخوي بلکې جدید او نوی کارونه خوخوي چې د فنی او هنري تعلیم په دې پروګرام کې یې زده کړل.
زما ثنا الله نوم دی او عمر می تقریبا 22 سال دی. ما واده کړی دی یو نیم کالو شو د واده می او یو می زوی دی. ما در په کور کې ټول نه مشر یم پنځم می هویندې دي او دوه می رونه دي را سره پلار می په خوا زمانه کې ترکانو سی ورکوټه شند دکانې او ما چې میټر کو کو نو بیا د سم عالم مشکلات ما مخ کې سبق ونه ویل شو پلار می ټیک دی پلار می ترکانو خو هغه د په خوا زمانه ترکانو لکه هغه چې کم کار مونږ ته خو نو هغه وس کم خلک جو هغه نشو خوشاله خو دا ټیک دی طرفه دا یو کورس راغی فری کورس هغه مونږ پای کې ډېر نوې سوې زده کړن نو څنګه مارکیټ کې دا خبره کول شو کوم ډیزاین چې سو غواړي هغه ته برابر جوړول شو په کور کې می مور فلار خوین درونه ټول ما سره وسیږي خو زمون کاروبار ماشاءالله خره هغه ټول زمانه خو پښاره دي رانه گزار حل ماشاءالله زمون دکان گزار کیږي باغ بن چلو د میاشتې د 20000 نه ولا 25000 پورې زمون ګټه ده او په دې باندې ټول کور خرچي دي لکه نور څوک د ګټې وټې نشته.
د ثنا الله موروای وړاندې د مالی مشکلاتو سره مخ وو خو د زوی د نوې زده کړو له وجې د کور حالات ډیر ښه شوي دي.
مخکې لکه صدقه نه کېده اوس دغه کورس وکړو دغه باندې نه پسم دغه دوکان دغه کو په دې کورس کې لکه نوې نه چلیز د کو غي وکړو چې الله پاک رحم وکړي دغه دوکان ځان دغه کو مخکې لکه پلار دوکان اوس پر نه چارو د دې دغه لکه سکار مار نه شو لګي دغه کوله دا کورس وکړو د کور گزار پر روانه ده د شل زر نواله پنځه زر په پورې میاش ګټیو د ډیر زیات خوشاله یو لکه زموږ د پرکوټه ماشوم زیاده خدغره لکه یو
کارپوهان وای تعلیم د یو انسان د ژوند لپاره ډیر اهمیت لري، خو کوم ځوانان چې د سکول د عمر نه اوختي او تعلیم یې کم وي، نو د هغې تر څنګه د کسب یا هنر زده کړه ورته په کار روزګار کې ډیره ګټه رسولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمېره تاسو ته یو وار بیا وایو، 00420221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.